سهار لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوه بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. په دې خبرونه کې به د کابل په طبي پوهنتون کې د مظاهره په اړه راپور واوري او همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په قلمرو کې به هیڅ چاته د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د ننګرهار د شوړ ولسوالۍ قوي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې سوی دی. او د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د شوړ ولسوالۍ قوي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د دغه قوي مشرانو له ډلې ملک عثمان وویل چې د شینوارو ټول ولس د دولت ملاتړ کوي او د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ګډې هڅې کوي. دوی همدارنګه د وسلوالو د ځپلو په برخه کې له ولسونو سره د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د دې ولایت امنیت قوماندان هم د غونډې ګډونوالو ته چې په شینوارو ولسوالۍ کې جوړه شوې وه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. که څه هم د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي تر دې وړاندې د بېلابېلو لاملونو له مخې خپلو کې سره ویشل شوي وو، خو تېره ورځ یې خپل منځي اختلافات یوې خواته او تر څو جرګو وروسته د یووالي پر ټغر راټول شول. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورنۍ او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. د دې ولسوالۍ وطن قومي مشر سلطان همکار وویل چې یاد وسلوال تر ډیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي چې د انتحاري حملو او مین جوړولو ترڅنګ خپلو لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب چارې مخ ته وړي. نوموړي زیاته کړه چې وروستیو جګړو د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او څه باندې 2000 کورنۍ نورو سیمو ته کډوال شوي دي. پر همدې مهال د امام صاحب ولسوال وایي ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پراخ تصفوي عملیات پیل شي. د دې ولسوالۍ د ځنګل سیمه د تاجکستان سرحد سره نږدې پرته ده. چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون دوشنبه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوی دی. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د احصایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبری افغانان وو له موټره کښته کړي او ځان سره بیولي وو. د میدان وردګو والي حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشې شوی دی.
وخت کې به ما خبر رسید قوت های امنیتی خودم تیار
کړم. دوی وای کله چې موږ خبر شو خپل ځواکونه چمتو کړل، خو د ځواک له کارولو پرته د خپل مشرانو او دینی عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ وتوانېدو چې دا کسان له مخالفینو له منګولو را خوشی کړو. د میدان وردګو والی وای هغه سیمه چې طالبانو په کښې کمینې ولی وو د سړک دواړې غاړې په باغونو پوښلې دي. نوموړي وویل چې د دې لارې د امنیت ټینګښت لپاره یو شمېر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوال کسانو له هغو اوو تنو چې د کابل کندهار پر لویه لاره یې یرغمل کړي وو سرونه پرې کړل. دې پېښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 610 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. په ترکیه کې راټولو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات په خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او په اروپا کې به پر پولو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرې د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې دي. پرون په ترکیه کې د دې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدراعظمې انګلا میرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. میرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې ترهګري یوازې په پوځي ځواک له منځه نسي وړل کېدلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یادایش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه یې ترلاسه کوي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالي صندوق د جوړولو په هدف د مرسته کوونکو د یوه کنفرانس کوربه توب وکړي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانه سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی دی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنګي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی سي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسو اولاند وویل چې متحده ایالات او روسیه باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې پر ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولاند دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو پر ضد 155 جله عملیات کړي دي. د بلجیم کمانډو ځواک پرون په بروکسل کې پر یوه کور چاپه ووهله، خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورن یې ونه موند. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون له پارلمان وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته استراري وضعیت د دریو نورو میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر 13 نیټې به ورته د استراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر 20 تصویب کړي. اولاند همدارنګه ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده. دی وایي موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو، ځکه دا قاتلان د هیڅ تمدن استازیتوب نه کوي. موږ له هغو جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه یوازې فرانسې بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ کوي. اولاند فرانسې پارلمان ته د هم وویل چې په سوریه کې د جګړې لپاره یوه پراخ ایتلاف ته اړتیا ده، او دوی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړی چې شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرون وویل که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس ته حملې په شان نورې حملې هم وکړي، خو دی ډاډه دی چې د افراطي ډله به په خپل درې کار کې بریالی نه سي. برینان په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرانس کې وکړې چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی وو. د سی ای ای مشر وویل د دې لپاره د دوی لپاره هر احتمالي حمله شاید ډیره ګرانه پریوزي، ځکه د پوینا د اروپای استخبارات او امنیتي ادارې خورا پراخې سوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریې او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته خپلو کورنیو ته ستنېږي. او د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلور ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو په تړاو د حکومت او امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون وویل چې دا مسابقه پرون د حکومت له غوښتنې وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل د لوبې د کینسل کېدو علت د تروریستي حملو په اړه خبرداری و او په دې هیواد کې یو مشکوک تروریست تعقیب دی. فرانسوي چارواکي ګمان کوي چې د پاریس د حملو اصلي تراب یو شکلن بلجیم وي. په دې پسې د بلجیم حکومت د امنیتي اظهاراتو درجه لوړ کړه. د خبرونو پای
سمون غاګله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په داسې حال کې چې د داعش ډلې فعالیتونو په سیمه کې اندېښنې پرولي، د افغانستان دفاع وزارت ګاونډیو هیوادونو ته له خپلې خوا د امنیت ډاډ ورکوي.
افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
د کابل په طبي پوهنتون کې دا شیبه د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ځالې جوړې کړې دي، او د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونه وایي د خپل منځي اختلافونو له ختمولو وروسته اوس د دولت ملاتړ ته چمتو دي.
ټول شینوارې شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، خېلو د افغانستان د خپل اسلامي دولت پوره دي، هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال باندې تر سره کوو.
د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړی پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت د دریس په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې هیڅ یو ګاونډي هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه. راپور د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. را سره اوسئ. خو لومړی ورزو د کابل مظاهرې ته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د کابل په طبي پوهنتون کې د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران همدا شیبه د مظاهرې له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. زدران صاحب.
بله مهرباني ستاسو غږ اورم. تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو چې اشاره وکړه، د کابل په طبي پوهنتون کې د استادانو لخوا د تېرې ورځې راهیسې اعتراض روان دی. دوی تعصب کړی دی او دروازې د محصلینو په مخ باندې تړلي دي چې زده کړې درس به نه ورکوي. او دا تعصب په دې اړه دی چې د څو وختونو راهیسې افغان حکومت دوی وایي چې افغان حکومت د دوی د زده کړې هغه کوم امکانات چې دي هغه ورمحدودوي. د دوی ځمکې د دغه طبي پوهنتون اړوند ځمکې ورځ په ورځ غصبېږي او ځینې شخصي تصدیو ته ورکول کېږي. دوی په یوه نوي اقدام کې په دې اړه باندې راټول شوي دي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه چې د زړه د ناروغیو علاج په کې کېږي او د دغه پوهنتون محصلینو ته په کې د پرکټیک یا د عملي زده کړو دوره ورکول کېده، هغه په یوه نوي اقدام کې د افغان حکومت لخوا تصدی ته وړاندې شوې ده. نو له دې وروسته دا برخه د دوی اړوند نوي په دې معنا او محصلین به هم د عملي زده کړو څخه محروم پاتې کېږي. نو د کابل د طبي پوهنتون استادان دا یوه اندېښنه ګڼي او دوی وایي چې په دې اقدام سره به د دوی هغه د زده کړو چاپېریال محدود شي. په داسې حال کې چې دوی هڅه کوي چې ورځ تر بلې د پوهنتون ساحه پراخه کړي، پوهنتون کې امکانات زیات کړي او د محصلینو جذب ډېر کړي. په دې سره دوی وایي چې که چېرې افغان حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د زړه د ناروغیو چې دلته به تقریبا په ډېرېدو دي، د علاج دننه په افغانستان کې به امکانات کم شي او هغه ډاکتران چې دوی روزي، محصلین چې دلته روزل کېږي، د هغوی د زده کړې امکانات به کم شي. په دې برخه کې دوی وایي چې دا اعتراض به تر هغه دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي او که چېرې د رئیس جمهور سره ورته د ملاقات زمینه برابره شي، هغه وخته پورې به دوی همدا غوښتنه کوي چې تر څو جمهور رئیس ته همدا غوښتنه ورسوي. په ټوله کې داسې اعتراضونه یا تعصب چې کېږي ډېر وخت محصلین ورسره هماهنګ نه وي، همغږي نه لري. خو د دغه تعصب سره موږ چې کابل د طبي پوهنتون محصلینو سره خبرې وکړې، هغوی هم همغږي ښیي. دوی وایي چې دا دوی ورسره همغږي دي تر هغه پورې چې د استادانو غوښتنې که ونه منل شي، بیا به دوی مظاهرو ته راوځي او سړکونه بندوي او پوهنتون ته به د زده کړو لپاره نه راځي تر څو چې هغه غوښتنې چې دوی غواړي چې تحصیل دوره یې د امکاناتو سره وي پوره نه وي.
زادران صاحب، دا خلک په تحصن ناست دي دننه په پوهنتون کې او که د باندې لارو واټونو ته راوتلي؟
نه، دوی یوازې تعصب کړی دی، یعنی اعتراضي غونډې نیولې ده، ناستې شعارونه نه ورکوي د چا په ضد باندې. اما دوی تعصب آرام دی په دې معنا چې یوازې صنفونو ته نه ځي، درس ته نه ځي او د محصلینو باندې د کابل د طبي پوهنتون دروازه تړل شوې.
زدران صاحب، بله خبره دا ده چې آیا دوی له چارواکو سره، له مسؤولو ادارو سره، هغو ادارو ته چې د دوی دغه جایدادونه یا ملکیت د افغانستان د طبي پوهنتون ملکیتونه هغو مؤسساتو ته ورکول شوي دي یا د چا لخوا ورکول شوي دي، له هغو سره دوی خبرې کړي چې بیا اوس تحسن ته راوتلي او که له مذاکراتو مخکې دوی اعتراض پیل کړی؟
اتمن دوی لومړی مرجع د لوړو زده کړو وزارت ته هغه دوی په جریان کې اچولی وو. همدا اوس هم د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي د دوی سره په خبرو وو. موږ چې عملته وو، د دوی غوښتنه دا وه د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو لطفا درسونو ته ادامه ورکړئ. موږ هڅه کوو چې د جمهوري ریاست له طریقه یعنې ستاسو یو ملاقات د جمهور رئیس سره برابر کړو تر څو خپله دوی اقدام وکړي. یعنی د عامې روغتیا وزارت چې غواړي دغه برخه وسته سدی ته ورکړي د جمهور ریاست منځګړیتوب ممکن دا ستونزه حل شي. اما دا چې دوی په دې برخه کې لږ ناامیده وو، ځکه چې له دې وړاندې هم د دغه طبي پوهنتون ډېری ځمکې غصب شوي دي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي دي، یا پکې کورونه جوړ شوي دي او یا پکې روغتونونه جوړ شوي دي شخصي. نو په دې برخه کې دوی لږ ناامیده ښکاري. اما شاید په دې اړه باندې وروسته د حکومت موقف څرګند شي چې د محصلینو د امکاناتو برابر رول لپاره به څه هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه کوم. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران و چې په راپور کې مو د دوا اوریدل چې د کابل د طبي پوهنتون استادانو او کارکونکو تحسن کړی، اعتصاب پیل کړی، کارونو او درسونو ته نه ځي، او د دوی اعتراض دا دی چې وایي د دوی د دې پوهنتون ملکیت ځمکې نورو ادارو ته ورکړل شوی دی او یا د ځینو افرادو لخوا غصب شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نور موضوعات په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د تروریزم د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قمندان ویلي وو که د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوال د دې هیواد د پولو 40 کیلومتری ته نږدې شنو د دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیې هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولې 40 کیلومتری ته ورلنډ شي، سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف ندي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخلې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولیس 40 کیلومتره اخوي د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې ده او هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان یوې کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زموږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چې چینیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا، پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان هم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړې وي. نو بنا دا د تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه کامیابه شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې یو ایرانی جنرال داسې څخه خبرداری ورکوي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
خزې او تفریزایونه د تفریزایونو نشټواله د خزو لپاره څومره ستونزه ده.
د خزو غږ له آشنا رادیونه د شنبې شپه مته بجې
دا شیوه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومې سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ځالې جوړې کړي. د خلک وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو جنګیالیو په دې ځای کې د ځانوژونکو او ماین جوړونکو د روزنې او د ځوانانو د جلب و جذب مرکزونه جوړ کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله په سیمه کې د طالبانو تربیوي مرکزونه جوړ شوي دي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دولت د امنیت په راوستو کې پاتې راغلی دی. دغه مطلب د دغې ولسوالۍ قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندز ولایت سرپرست، د ولایتي شورا غړو او د دې ولسوالۍ مخورو پکې حضور درلود. د یادې شوې ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا غړي سلطان همکار وویل چې دا مهال د ځنګله په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د ځان وژونکو، ماین جوړونکو او د نورو تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
ځنګل یګانه مرکز طالب است، امونجا تربیه میشه.
د امام صاحب ځنګل د طالبانو مرکز دی. په ځنګله کې طالبان خپل ځان وژونکي، ماین جوړونکي او تروریستان روزي. موږ تل خپل غږ پورته کړی دی خو هیچا هم زموږ غږ نه دی اورېدلی. په عین وخت کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي بیا وایي د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو د لمنځه وړلو په هدف باید ډیر ژر تصفیهي عملیات پیل شي. هغه همداراز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو غوښتونکی شو.
ولی نسبت به اونا را ما کم هستیم، تعداد ما کم است. امیدوارم
طالبان دیر دی، اما په دې ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه لږ دي. خو زه هیله کوم چې د فرقې قومندان دې ولسوالۍ ته د ځانګړي ځواکونه یو وقته راولېږي څو د طالبانو پلانونه شنډ کړي او د خلکو امنیت تامین کړي. خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د دغې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. دانشي په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې د تروریستانو پر وړاندې تصفیهي عملیات هم پیل کیږي.
انشاءالله ما برتون اطمینان میتم کې ما قدم به قدم امنیت را.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ډیر ژر په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې به هوارې کړو. همدارنګه ډیر ژر په کندز ولایت کې او په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیت رامنځته کړو. همداراز په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري پر خلکو یې غږ وکړ څو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه پرته د خلکو له همکارۍ امنیتي ځواکونه په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولی.
به شما اطمینان میدم نبود شما و چهار تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم.
زه ستاسو په ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره د ځنګله په لور حرکت کوم څو هلته د دښمن مرکزونه له منځه یوسو، ځکه دا د افغانستان خاوره ده. زه اجازه نه ورکوم چې د پاکستان مزدوران او پاکستانیان دلته مرکزونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمو کې پراخ طبي ځنګلونه هم موجود دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو خپل نظر که غواړئ چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې له اوریدونکو سره شریک کړو. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونو د جرګې له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول. د دې جرګې استازو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي په ټغر سره راټول شوي او غواړي چې له حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میشت د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي، د دوشمې په ورځ یوې پرېکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پرېکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د هغه په وړاندې اتفاق سره وکړ چې د هغې نه لوی ذات نشته او د هغې نه لوی زامین نشته. اول مون قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواري شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، هېڅ خېل او دغب کې نشته. دویم، د خپل اسلامي دولت په وړاندې هېڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او په هره قوي ملاتړ کوو. دریم، هرغه بهرنی وګړي ګوره چې زمون د قوم ولس او دولت پوراندې ناوړه کړې تر سره کوي مونږ قومونه باغوي مخ نیسو ګوره په خپل خاور کې به زین ورکو شرط بدای چې حکومت بزی صاحب پاکي مونږ ته سپاري مونږ خپل ساهري شو بیا به بل چا بیا آینده لپاره په حکومت سره بغټ کړه باندې وګپوګ باندې روانې
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا لولیتی ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عدل او انصاف نور شروع عدل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنوالو کې نه دا والی خورانه خبره نه کوي کنه فیصلې خو نور څوک کوي کنه محکمه یا څارنواله یا قانون خلک عدل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه لږ لږ یو څه ناڅه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحات او تغییراتو کې راولي په ننګرهار ولایت کې نو انشاءالله تعالی مونږ حکومت شاته ولاړو حکومت زونږ دی او دې ډېرې نه غوره توې کړې
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو له قوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې که ولسوالۍ دي که کلی دي که ګوندۍ دي د فیصلې ته رسېدلی دي هر هغه څوک چې ولس ځوري هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګ کوي هغې په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولی شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي پښینوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي پښینوارو کې زمنګ هغه پروژه یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې دی پښینوارو کې فعال شي
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شینوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوی سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او عامه نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول ان شاء الله پاکې کړو څو دوی وکولی شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره ان شاء الله آماده کړو ور به کړو هم به وسلې هم تجهیزات هم به خپله ورسره ووسو کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړه چې نور دوی دا سیمې ساتي موږ به د سیمو څخه راووزو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هسکې مینې اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ولسوالیو کې میشت دی د پخواني ولسمشر حامد کرزي دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول
د پاریس له تروریستي حمله وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي امریکا او روسیا باید په خپلو کې اختلافات یوې خوا ته کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د مبارزې لپاره باید یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي په پاریس کې د تیرې جمعې شپې په تروریستي حملو کې 129 کسان ووژل شول په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو د پوینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره نه وخت شوی نوموړي په خپل پرونی وینا کې زیاته کړه چې فرانسې د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي د اولاند په وینا فرانسې دا مهال په یو جګړه کې ښکیل ده خو دا د تمدنونو جګړه نه ده ځکه د پوینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی نوموړي ویل هیواد د هغو اسلامي سختریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی و خوونه توانیدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په تیرو 40 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوک کسانو د موندلو په اړه 138 حمله کړې
لیز اتنت ابجکت کی نوز اون فراپه
کاشنی وای هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول تر هي بهر جوړ شي و د برید کوونکو یو ډله د بلجیم له خاورې انتقال شي او په غالب ګمان په فرانسې کې هم لا تړي لرل په دې اړه هم زموږ څېړنې روانې دي
د کمپلیسیټی ان فرانس
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پورې درویش مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوی د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندې پولیس وای د پاریس د بریدون لپاره کاریدلې یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشانو په خپل غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالی سرچینې بوچي هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
هدایت امین هادی له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، داعش یو خارجي پدیده ده، باید له خپرېدو مخکې له منځه یوړل شي. خالد له کندهار لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید له ایران سره خبرې وکړي ترڅو ایران د طالبانو سره همکاري بند کړي، ځکه چې یوه ورځ به همدغه طالبان هم په داعش بدل شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې له بده مرغه د دې اوریدونکي اس ام اس نه لوستل کیږي، له تاسو نه بښنه غواړو قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه یوازې هم دومره وو. اوس هم سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په ترکیه کې راټول شوو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات به خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او د اروپا کې به پر پولو امنیتي تدابیر زیاتوي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هېواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له پارلمان وغوښتل چې په دې هېواد کې د پاریس له حملو وروسته استعماري وضعیت د دریو نورو میاشتو لپاره وغځوي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. په امریکا کې د هغو والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوریې کډوالو مني. د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلور ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقات په تړاو د حکومت د یو امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کینسل شوه. د ننګرهار د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورني او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. او د میدان وردګو والی وای هغه مسافر چې پروندو شمه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی بو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوی دی.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځنګړی 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه یې کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د سولې اړتیا، په دې برخه کې د پاکستان رول او د امنیتي وضعیت په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي رسپانو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په بې بنسټه خبرو له ترخو واقعیتونو تښتي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستان دښمنان نه دي او په پاکستان کې مش طالبان اسلام آباد ته ګواښ نه پیښوي. د سرمقاله لیکوال ویلي مشاهد حسین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې دوی نشي کولی په یوه وخت طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي. د ورسپانې په باور د پاکستان د چارواکو خبرې په دې معنا دي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو د فعالیتونو هدف هم یوازې د افغان حکومت ځپل دي. سرخط خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د پاکستان د پوز د ویان اسیم باجواله قوله پکې ویل شوی چې د افغان سولې خبرې له کابل څخه د معلوماتو له افشا کېدو وروسته په ټاپه ودرېدې. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ملا عمر د مرګ خبر باید پر ساتل شوی وای ترڅو د افغان حکومت د سولې پروسه بریالی شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان غوښتل د سولې د خبرو په پلمه افغان حکومت په تور نه خود پسې ولیږي، خو د لیکوال په خبره خدا و چې افغان حکومت په مناسب وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړ. د ورسپانې په باور پاکستان هغه وخت د سولې ډول غاړې ته اچوي چې د نړیوالو تر فشار لاندې راشي او یا یې هم هدف د امتیاز ترلاسه کول وي. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د جرای رئیس عبدالله خبرې راخیستې چې ویلي دي د داعش ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله ویل شوي د پاریس حمله وښوده چې د داعش ګواښ د افغانستان له پولو اوړي او ټولې نړۍ ته متوجه دی. سرنوشت ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاریس له حملې وروسته په اروپایي هیوادونو کې پر افغانانو او نورو مسلمانانو باندې شرایط سخت شوي دي. په مطلب کې راغلي په هغو هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو د قبولۍ چانس هم کم شوی او په مطلب کې په اروپا کې د میشتو افغانانو په حواله لیکل شوي چې ژوند یې تریخ شوی او په لارو او کوڅو کې کلک څارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلار خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځم. خو زموږ ځینې ځوان کادرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، چې زه مجبور یم چې خپله د کشواس خلاص شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستانه د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولی شي او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستانه اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بېدرېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګه تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پوهنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چېرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شوای خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شوای خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شوم، خو هغلته به مثلا څرک ولګېد، دلته به څرک د کار ولګېد، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلی توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشت ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، سما د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کوي. د بعضې سرچینو نه تله موږ اوسه اورو چې شاوخوا 50 زره دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه دا څنګه کولای شي دوی ځوانان ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر کوي اوس وضعیت کنه دی په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کالته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، دی او فامیل پالنه، په غیر ټولنه کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپل چې عبدسی او با ابرو کار پیدا کولای سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند شي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرالونه سره دوی هلته مخامخ شي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. نامنی او بیکاری بوی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطن تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبرې اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن مې، زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن؟ موږ بل دلته پاید پات چې د مور تداوی په دې حالت کې وطن پرېږدم، مطلب دا چې مور مې پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. که د موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل په کار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي. پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شوم به تک تک مرز نیو دته به وسو.
وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو، څو نور محصلان غرڅنې ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیله یې؟ باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کیږي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي، التم بولانی او بارګر دغه شانو کی دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږه التم سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لاړ شم. زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانی کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیږي په هغه باندې خنات وکړو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو، دوه ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو، ننګ اتل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه، بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغو سره کومک وکم. دوی کلار شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغلته به هم ژوند خوندور نه ورستای ارمان به هم دای چې په افغانستان کې مخخ کی نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړشي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو موږ دلته فزیکی شتون او انساني ظرفیت اوس ضرورت لرو دغه چورته ووهي چې اخر د دوی آیا میراث بده چې یو څه هډوکی افغانستان ته ولېګل شي کایا میراث دی چې په افغانستان کې مترقی او پرمختللې ټولنه بنسټ کیږي
خغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې دی وای چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري بلکې لځانه دی وپختي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولای شي
تختر کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي یو دوام موږ په افغانان باندې یو اعتماد لرو افغانان کار ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهندي ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي مورد نونسه او دنیا هم کال ته په یاد راولو طالبان د ور په یاد راولو په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول دا وطن یې جوړ کړ او زه مطمئنم چې یو تعداد نظر بعضی مشکلات لري هغه سعید چغزی ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي زما مشوره دوی ته ده چې تاسو دولت ته مې ونی تاسو افغانستان ته وګورئ وطن ته وګورئ خلکو ته وګورئ یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي دا سوال هم د ځان وکړي چې تاسو څه کولای شئ خلکو ته دولت یا حکومت نه بلکې خلکو ته څه کولای شئ
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو څه ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تېښته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی
وګه ما منتظر دیګه باشیم یک خیال است
شکر نعمت زمون چشتا یشتا متای دمینی کور زمون وطن مور زمون
زمون وطن مور زمون خو دوستانو د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شئ shafaq@rferl.org د سوکال افغانستان په هیله الله مو مه
په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو څادر دل مانځه د ډوډ شکورې زم
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیمی نڑے درنو وریدن کو سلامو نمی ومنے پا روان خبرونه کی د خزو پا یو مالی حق یعنی میراث خبری کوو پا زنگری توگا ده هغونجونو پا میراث چی ارور ونه لری او د پلار مالی طول دوی تا پاتی وی زنی کورنهی لدین جونو سره زور زیاده کوی د میراث په خاطر واده کولو تا نپریک دی او یای جبری واده تا مجبوره وی دا چی د اسلام لنظره دا موضوع سنگ دا او خپلا میرمنی پا دیاره چوایی پا خبرونه کی بای واوری زن مسوده نیازیم خو پا سر که با لوگمی رشیدی نا د خزو پارا دونه مهم خبرونه واورو
په کابل کې د ښځو لپاره لومړنی زراعتي مرکز جوړ شو. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې دا لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویخزي د سنگساري دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې و په درزه بلوسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي. خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او خزه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریکه ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کمو مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې که یوه میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي نو د کورنۍ غړي یې دا خبره ډیره بده مني او له هغې سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د نجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې نجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر نجونې واده ته نه پریږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبا یوه له همداسې نجونو څخه ده چې پلار یې وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او که کله کوم بیګانه خواستګار ورپسې راشي نو کورنۍ نه ورکوي، له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زه خپل پلان زه یو ایمه پلان می وفات شوی دی. زما کورنۍ ګرچ په خلی باندې نه وایي چې مثلا نه درکو یا ستا میراث ته راغی کینه، خو زه چې دغه دغه نظریاتونه پوهیږم. یو څوک چې مثلا مفسح خواستګار شي بیگانه یا او ځم تیر وسی، او زه پوهیږم چې مثلا د دې دلیل څه دی. د دې لپاره چې دا آینده کې چاته ورکړو دا به خپل د حقوقونه دفاع وکړي او خپل هغه به واخلي. ګرچ ما کورنۍ کې مې لیدي چې مثلا زه خپل حق اخلم، زما شی حق مې دی، هغه که زه خپل وکم بیگانه وکم هر څوک چې وي. خو زما انا چې ده هغه د مغنه کار چی نه اتل کله چې یو شی د کلین نمګراړو تقسیم شي هغه وخت به راکول. اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی ده، وخت مې کنه هغه نم زه محروم شم. ساينده کې مثلا د ډیرو توخونه لري. کله چې بیا د حق حاصل وخت شو فز طبعا د خپل حقوق نه دفاع کومه.
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیر انجونې لخپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي، ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګ را تګ نه کوي. او کزین انجونې خپل میراث وغواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي.
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښته، ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم شاید ما سره رفت آمدونه کي، یعنې فامیل مې توجه نه لري، دغه دپاره هغوی د خپل د حق نه حقوقو نه تیریږي. ځینې نجونې دی خپل د حقوقو نه دفاع کوي، خپل غږ پورته کوي، نو هغو ته هم ډېر ستونزې ایجادېږي. ګرچې هغه خپل فامیل خپل کاکایي بس ټول کورنۍ د هغې په خلاف باندې کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به له یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې که یوې نجلۍ ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري، د کورنۍ نور غړي یې څه ډول رویه ورسره کوي.
منګ خو سره یو کورانه و کوم لاس لورګانې هغه به سي ورکول زو یې نه لره انو دا تر ګران تر زمونه به ویل چې دا خو منګ چاته نه پریدو چې واری کوي. دا خو دا میراث وړي بل کور ته ځان سره دا منګ کو کوي جلې جړې کورانه جړې جړې نه منګ په زور کو تی بیا با جنو کې سود انند صفات سپې په کور جړې سپې کما په زور نه یو کړه جړې یو کنه یو کړه.
که یو څو نجونې وي بیا کله چې پلار یې وفات دوی ورور نه درلوده، یو زړه مورې وه، دا نجونې ټولې پیغلې وې. نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د ترې پسې ورغی، دوی ټولې راوستل افغانستان ته. د ترې چې و اووه زامنې درلوده او دوی پنځه خویندې وې، ټولې یې ما خپلو زامنو ته په نکاح کړلې. خو دوی یو هم راضي نه وز، بل هغه غږ یې نه سو پورته کولی. کله یې ونو څه به یې کړي وو. خاص همدغه یو لامل و چې ځمکه دوی ځان سره وینسي او وایې نه خلي کنه پنځه خویندې وې ډېره ځمکه یې د دې په خاطر د خپلو زامنو ته په نکاح کړل.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
د سترې محکمې د اسنادو او وثائقو رئیس مولوي مصطفی بارکزی وایي د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفا فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوي دي چې ښځې هم نیم میراث وړي.
میراث در قانون اسلام اصناف از تعیین شده
د اسلام په قانون کې د میراث اصناف ټاکل شوی دی. په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفا وفات شي د میراث صاحبان مال او درۍ ټاکل شوی ده. میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري. ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي. میرمنې نیم میراث وړي او دا د دې لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاوند ده. که میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصه وړي او که اولاد ونه لري د مال څلورمه حصه وړي. هغه هم په دې خاطر چې که اولاد ولري نو هغوی د دې لګښت ورکوي.
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی. بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي. یعنې د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی.
میراث د ښځې یو حق ده چې خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري. الله جل جلاله دا حق صرف ښځې ته ورکړی ده. و آتا کل ذی حق حقه په اساس باندې چې د هر صاحب حق باید خپل حق واخلي. د میراث حق هم دغسې د ښځې پورې اړه لري. دا میراث کله ښځه له خپل اصول نه وړي کله له خپل فرونه او کله له خپل خاوند نه میراث وړي. د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د ښځې حق تثبیت کړی بیا د نارینه. د میراث په باره کې الله جل جلاله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین وایي د نارینه لپاره دوه برابره د ښځې حق وي. نو دلته د ښځې حق تثبیت دی. یعنې د ښځې حق معیار ګرځېدلی د نارینه د حق لپاره. یعنې که چېرته د ښځې حق په میراث کې نه وای د نارینه حق به چېره هم نه و. د دغې وجه نه اسلامي شریعت میراث اصل د ښځو لپاره ګرځولی.
لکه چې مخکې هم وویل شول ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي. وایي چې زموږ میراث پردی کیږي. یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي او که څوک د میراث په خاطر تر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دو حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د ښځې رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نارینه او ښځینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول خپل د دوی پر رغبت او خوښۍ سره وسی. کچیرته دغه خوښۍ تر پښو لاندې کیږي او دغه خوښۍ د ښځې نه وي دغه نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی. د زور واده کول دا په اسلام کې نسته. د نکاح حق پایمال کول دي. ادې دغه مابعد آثار هم ټول د ګناه آثار دي. دا ښځه یو بیګانه ښځه ده. اصلا د دې نکاح له ابتدا سوی نه ده او بیگانه ښځه شریعت له لحاظه دی یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي یا چې هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي هغه آثار عارضي دي حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوسوکم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده او شریعت سره دا ټکر کې ده او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلی او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله دا زه سو آبادو ته ارتباط سو آبادو ته ورکم. اول خو یو کټګوري ده چې هغوی پوه نه لري اصلا ایس د پویږي چې د میراث په نامه کوم حق دی او تشته نشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهیږي چې د اسلام د نگاهه دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې ده چې دیو نشي کولی چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوي پروګرامونه لري خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا نه پویگی ده میراث په نامه اصلا دسی خزی دی چې فکر کوي چې د دیو حق د دیو ورونه لري د دیو حق د دی پلرونه لري مثلا کچیرته ورور لري کاکاګان د کاکا زامن دیو بیا نه تنها د میراث حق بلکې د هماغه خزی د وجود حق هم هغوی حاکمیت وایي چې موږ لرو چې دا زموږ حق دی زموږ دسې ازاوی دي چې هغوی آګاهي ورکړی دی چې خزی میراث کې حق لري د میراث د حق په باره کې د ملل متحد پرمختګ بڼه چې د ښځو لپاره ده هغوی سره هم کار کړی دی او څه ملولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکړي نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کیدل شروع شوی دی مګر موږ ډېر زیات نور کار ته ضرورت لرو.
درنو اوریدونکو میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي باید په ښه ډول پر ځای او ادا کړو ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي دي د یوې ښېګڼې لپاره دي او نور پکې د تصرف او لاسوهنې صلاحیت نه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خادوسئ.